امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې ساعت لندو خبرونو ته. د افغانستان د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش او شمیرنه په دریم ځل وځنډول شو چې شاوخوا یوه اونۍ به دوام وکړي. د ټاکنو کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دواړو انتخاباتي ډلو د اختلافاتو دغه بهیر ودرو. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ډلو غړو داود سلطانزی وایي له ستونزو سره سره دوی د رایو د تفتیش او شمیرلو په تړاو د ملګرو ملتونو وړاندیز شوې کړنلاره منلې او په خبره نور نو د بهیر د ځنډولو هیڅ دلیل نه لري. ښاغلی سلطانزی خپله سیاله ډله تورنه کړه چې په لوی لاس د رایو د څېړنې او شمیرنې د درولو هڅه کوي، خو د عبدالله عبدالله یو انتخاباتي ویان فضلالرحمن نوري وایي د دواړو ټیمونو د ملګرو ملتونو د جوړې شوې کړنلارې پر اساس موافقه کړې وه چې د تفتیش لړۍ باید پر مخ لاړه شي، خو اوس د هغه په وینا د ښاغلي احمدزي ډله د دغې کړنلارې د شپاړسمې مادې له ځینو برخو سره ستونزه لري. د رایو بیا شمیرنه او تفتیش وړاندې هم دوارې درول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ له دواړو نماندانو سره په ټیلیفون کې خبرې وکړې او له هغوی یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې چارواکي وایي وسلوارو طالبانو په ژیړې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو ډله ییز ځانمرګي او بریدونه کړي چې په پیله کې و افغان سرتیري او ویشت برید کوونکي وژل شوي دي. طالبانو د شنبې په شپه بریدونه پیل کړل چې د غرمې تر دوو بجو پورې روان و. هاخوا د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې بیا د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې د دغې ولسوالۍ امنیت قمندان بسم الله جان او 15 ساتونکي وژل شوي دي. په دغې نښته کې د چارواکو په خبره و طالبان هم وژل شوي. حماس د شوې 12 ساعته وروبند د لا غزولو د وړاندیز له ردولو وروسته پر اسرائیلو یو شمیر راکټونه توغولی دي. اسرائیلو وړاندیز کړی و چې شوې وربندې 4 ساعته نور هم غزول شي، خو حماس د دریو توغندیو په وارولو دغه وړاندیز رد کړ. لا معلومه نه ده چې اسرائیلو کوم غبرګون ښودلی که څنګه. د شنبې د موقت وربند پر مهال د غزې اوسیدونکي خپلو کورونو ته ولاړل چې د اسرائیلو له نږدې دریو اونیو هوایي بریدونو وروسته وګوري چې څه برپاتې دي. ځینو یې له کورونو نه یو شمیر سامانونه وویستل، خو د ځینو نورو کورونه بیا کنډ ولا شوي وو. په غزې کې د وژل شوو کسانو شمیر تر زرو واوښت. ډیری وژل شوي ولسي خلک دي چې د ماشومانو شمیر پکې زیات دی. 10 اسرائیلي سرتیري او 2 ولسي اسرائیلیان هم وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د یوکرین پوځ د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې برید روان ساتلی، په ختیځ ښار ډونیتس کې جګړې زور اخیستی دی. د کیف حکومت د ملي امنیت ویان د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د یوکرین پوځ د ډونیتسک پر لور په چټکۍ سره ورنږدې کیږي. په همدې حال کې د امریکایي او یوکرایني چارواکو لخلي راپورونه وایي چې روسیا د یوکرین په ختیځ سرحد کې خپل پوځ پیاوړی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا په هغې ډلې کې یاده کړې چې د یوکرین د کړکیچ مسؤلې بولي، ځکه چې د کیف له حکومت څخه کلک ملاتړ کوي. د روسیا ویلامه وای واشنگتن پر کې فشار راوړي چې په یوکرين کې روسی ژبه خلک وځپی. متحده ایالاتونو د لیبیا په پلازمېنې طرابلس کې د جګړې له کبله خپل سفارت تړلی او ډیپلوماتان یې ویستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي او جنگ جګړو له کبله خپل ډیپلومات تیک فعالیتونه درولي. ښاغلی کیری ویل چې د امریکا د سفارت شاوخوا تاوتریخواله روان و چې د دوی کارکوونکو ته یې خطر پیښ کړی و. د امریکا سفارت کارکوونکي د ځمکې له لارې تونس ته استول شوي او له هغه ځایه به یو بل ځای ته واستول شي چې په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي د کمولو هڅې روانې وساتي. د عراق پولیسوایي وسلوالو کسانو یو مخور سوري سیاستوال تښتولی دی. پولیسوایي وسلوالو چې په لسو تورو ګاډو کې راغلي و د جمعې په ورځ ناوخته یې د طب ډاکټر او د بغداد د ولایتي شورا مشر ریاض الدحده وتښتوه. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د الدحده پولیسو توقیف کړی او که تښتول شوی دی. نوموړی په 2012 کال کې له ترهګرۍ سره د اړیکو لرلو په تور زنداني شوی و. د شیعهګانو په مشرۍ د لومړي وزیر نوري المالکي حکومت تل مخور سوري سیاستوال له اروپاکو سره په اړیکو لرلو تورنوي. او د پی خبر دا چې لسګونه فرانسوي سرتیري په مالی کې دي چې د الجزایر د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په پلټونو کې برخه واخلي. په دغه الوتکه کې 1,318 تنه سپاره وو او ټول مړه شوي چې 1,500 فرانسویان دي. الوتکې د بورکینا فاسو الجزایر ته روانه وه چې د پنجشنبې په سهار ولوېدله. د علت د پیښې معلومولو لپاره څېړنې روانې دي، خو فرانسوي چارواکي شک لري چې د خرابې هوا له کبله به دغه الوتکه غورځېدلې وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د الوتکې د صد ماشین موندل شوی او څېړنې روانې دي.